نه بجی شوی احمد شبریم دازه جیردو ده سات پخ پراونه که ستاسو کوربا سلام علیکم تر هر سمخ که خبرونه د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری افغان کرکټ لوبډلې ته چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیمه پای لوبې ته رسېدلې ده مبارکي ورکړې ده. میرمن امیری نن په ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د افغانانو روح تسخیروي او هیلې ورکوي. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود هم ویلي دي چې ورزش باید سیاسي نه شي. احمد مسعود په وی ویډیو پیغام کې چې په خواله رسنیو کې خپور شوی دی د بنگلاديش د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تر بریا پورې وای چې ټول لوبغاړي زموږ ویاړونه دي، خدای پاک دې بریالي لري او که خدای کول د کرکټ ملي لوبډله به پایلوبې ته ورسی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بې پورس بنگلاديش ته ماته ورکړه او ټاکل شوی دی چې سبا د کابل په وخت د سهار په 10 بجو نیمه پایلوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. د امریکا استازو جرګې پرون سیشن بیا غلایه تصویب کړي چې له مخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیشت بندی شي. د استازو جرګې خړي او د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د مالیه پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړې نه شي. بورچټ چې د دغې لایحې نوښتې کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. د تصویب شوي لایحې له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي. بورچټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال لوړي رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي. روسیه اعلان وکړ چې د متحده عربي امارات په منځګړیتوب له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تن روسي سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لوري ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده. د زلنسکي د دفتر رئیس اندري یریماک وایي چې په هغو اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ورسپارلې دي هغه سرتیري چې په 2020 کال کې په ماریوپول ښار کې د آزوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسي پوځانو د چرنوبل پر اټومي پټي د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي. د امریکا اړوند د سایپان جزیرې بې محکمې د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج نن د چنګاش پشپژمه نیټه آزاد کړ. دغه ګام د هغې اوکړې له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسۍ ضد قانون سرغړونه باندې اعتراف وکړ. اسانج د محکمې په 3 ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوي اسنادو ته یې لاسرسی پیدا کړی او خپاره کړی دي. هغه نن له آزادي وروسته استرالیا ته ورسېده. او سجی رټو په منځنۍ سبا 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې له پریکړو خبرو. د دبهې د غونډې په اړه به هم واورئ چې راتلونکې اونۍ یکشنبه پیل شي. د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي دي خواشینی او خوابه دي.
موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکیان ورکول کېږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کېږي.
د سپورت اونیز پروګرام هم لرو او په روزګان کې یو شمېر وړې فابریکې جوړې شوي ځینې هیله مند دي.
صنعتي پارک دادی وعده سوی ده چې جوړیږي ځکه مشخصه سوی ده برښنا جوړیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلورم غونډه نن پای ته ورسیده. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې وویل د ویانا په غونډه کې هڅه وشوه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې یوه نقشه جوړ کړي. دغه غونډه کې شاوخوا بیا تنو ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د ویانا د څلورمې غونډې ګډونوالو نن چهارشنبه د ویلامې په خبرولو سره د دوهې پر راتلونکي غونډې نیوکه کړې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د برخه کې مسؤلانه چلند وکړي. په اعلامیه کې د دوهې غونډه چې ټاکل شوې نږدې یوه اونۍ وروسته جوړه شي یوه اړخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل شوې. وړاندې راغلي د دوهې د غونډې له اجنډا معلومیږي چې ملګري ملتونه دغه غونډه کې له خپل ماموریت پښا شوي او ټینګار شوی چې ملګري ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استازو په توګه خبرې ونه کړي. د غونډې ګډونوالو او په مشرانو جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو په خوانی سناتورې انارکلی هنریار هم د دوهې غونډې ته اشاره درلوده.
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود به شمول طالبا، به خاطر که به نظر من یگانه راه حل بر افغانستان راه حل سیاسی و گفتگوست. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
د ملی مقامات په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویل هدف د یوې تګلارې یا نقشې جوړول و چې په وسیله یې افغانستان د ده په ټکو له اوسني ناورینه وباسي. ښاغلي مسعود ویل افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هیواد له اوسني حالته وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ، خو یو شمېر نورو بیا پر پوځي غوراوي هم بحث درلود. د غونډې یو ګډونوال محمد محقق ویل
حال وقت از این رسیده که دنیا بدانند که اینها به حرف حق گوش نمیدهند، به حرف صلح گوش نمیدهند. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای این که به گپ دنیا چه کشورهای دور و کشورهای منطقه تن بدهند و حاضر به صلح شوند.
ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه تبصره نه ده کړی. طالبانو وړاندې تر دې د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلې دي ګډونوالې د دوی پټکو ازمایل شوي څیرې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې مشر ذاکر جلالي هم تلویحاً د ویانا غونډې ته اشاره درلوده او د غونډې ګډونوالې سرګردانه ټولای بللې دی.
د طالبانو مخالفانو په ویانا کې د دوحې پر غونډې انتقاد کړی. دوی وایي چې د طالبانو په خوښه جوړی شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درېیم مناسبه تر راتلونکو 4 ورځو د 10 هیوادونو سازمانونو او طالبانو د استازو په ګډون په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دې غونډې هدف یو باثباته افغانستان دی چې له خپلو ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د تامین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
ټاکل سوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درې مناسبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سازمانونو او د 150 هیوادونو د استازو په ګډون پیل سي. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف یو باثباته افغانستان ترلاسه کول بللی چې په خبره یې له خپلو ګاونډیو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشنبې په ورځ د جون په 15مه په یو خبري ناسته کې وویل
The meaningful talks in Doha in May 2023 and February of this year.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سه کال د فبروري میاشتو لناستو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو او سیمې او نړیوالو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاوخوا 10 هیوادونه او نړیوال سازمانونه د ناستې ته د ګډون لپاره بلل شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې څرنګوالی د مدني ټولنې او افغان ښځو د استازو د نه ګډون له امله د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو له لوري له نیوکو سره مخ دی. له دې ډلو ځینو یې بیا ادعا کړې چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دي. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلوبا د افغان ښځو له فعالانو او استازو سره د جولای په 2مه نیټه جلا ناسته وکړي. د جاریک زیاته کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبای وابه هم د دوهې په ټولو بحثونو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې دغه ډول ناستې نه باید د رسمي دولت یا طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په معنا تعبیر سي، ځکه په خبره یې دا ناسته یوازې د افغانستان د اوسنیو موجوده ننګونو د حل لپاره جوړیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره د جلا ناستې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې په اصلي ناستو کې د ښځو له حضور پرته به جلا ناستې اغېزناکې نه وي. د ښځو د حقونو فعالې رمزي سعیدي ازادي راډیو ته وویل وویل
فعالینی که در این نشست اشتراک بکنن قبول نباید بکنن.
هغه فعالان چې ټاکل شوی په ناسته کې ګډون وکړي نه باید چلانه سوو منی، باید د مخالفې ډلې هر کس چې په دې ناسته کې ګډون کوي مخامخ ورسره خبرې وشي. موږ له تېرو دریو کلونو راهیسې بې ګناه مجرمین یو چې په تورو هم محل شوي یو، ظلمونه مو زغملي، نو په همدې اساس بېله او جلا ناسته د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ساجدې میلاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په ناسته کې د ښځو د معنا لرونکي ګډون غوښتونکي ده.
باید د هر دو نشستنو حضور ته شب وشن،
باید په دواړو ناستو کې حضور ولري او له دې ناستو مخکې باید له هغو ښځو او نجونو سره چې له کار او تعلیم نه بې برخې شوي اړیکه ونیول شي او غوښتنه یې واورېدل شي. خو په ټوله کې دویمه ناسته جوړېږي او له وړاندې جوړ شوي پلانونه پکې موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو د حضور پرته ترسره شوې وي. خو هغه مهال یو شمېر فعالان ویلي و چې د غدوه او غونډو د افغان ښځو لپاره ګټورې پایلې نه درلودې. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلاوی به یې د دوهې په غونډه کې د دوی د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ ګډون وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اسار د طالبانو بندیز. خلک دا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیه قمندانې دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنکړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنګلاديش په ماتولو سره نیمه پای لوبي ته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره یې دغه بریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینومېنه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعا نیول سوې وه، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حوزو امیرینو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالیو دغه بریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډېر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و او ټولو افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډېر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنه کړل شول چې سړکونو ته راوځي او دا خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کاملاً د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدی. په دې هیله چې افغانان وکولای شي په خپلواکه توګه دغه سیمه خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل وسیدونکی عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړې، خو بل طرف ته کندهار کې دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
اوسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولی دی او زموږ د افغانستان خوشحالیان یا دا رقم د کرکټ بریاوې ډېرې کمې دي. باید موږ کرکټ پلیران سپورټ کو په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر راشد خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړې. موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوی بللی، خو د کندهار اوسیدونکی نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوی په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالیو پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپله دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه د پاره دي؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزاحمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزاحمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم بې بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالۍ مخه نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسېدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله من دی چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د ثبت شویو افغان کډوالو سربیره 1 میلیون کډوال راجستر شوي نه دي او په زرګونو نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. سنا کاکړ راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی وایي هیله لري چې په دې هیواد کې راجستر شوي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. منیر اکرم د جون په 25مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیزې شورا په 26مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر شوي، 1 میلیون نور غیر راجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسېږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز regarding aliens
پاکستان په غیر قانوني توګه په هیواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی. موږ د هیله حمله رو چې اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، 1.4 میلیونه راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخه چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي.
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 5 میلیونه افغان کډوالو قربت دی، خو د سرو دروشتم کل نوومبر له لومړۍ نیټې لیات هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده. د په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې پروسې په ټپه درېدلې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشتا نویده وایي
د کیس د پروسس پر مهتک هیڅ معلوم نه ده. موږ دلته په انتظار کې دي سرنوشتې کې ژوند تېره و چې هیڅ نه وه. د ژوند اسانتیاوې دلته نشته، نه یې درس او تعلیم په بخش کې، نه هم د کار بخش کې او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې، د سیم کارت مشکلات.
له دې هېواد افغانستان ته ستانه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د میدان وردګو اوسېدونکی او له پاکستانه تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلات بیخي لازه ختمه ده دي. روغتیایي مشکلات د ماشومان او روزنه پالنه د کې حیران دي څنګه موږ وکولای شو چې بیګت څه پیدا کو د خوراک لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د تیر کال نوومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو په ګډون د ټولو بې اسنادو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه او دا مهال د افغان کډوالو د جبري ایستلو دوهم پړاو روان دی. کته د پاکستان حکومت دغه پلان افغان کډوالو ته د احتمالي ګواښونو د پیښېدو له امله د بشري حقونو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري له نیوکو سره مخ شوی، خو پاکستان تل د هغه پر عملي کېدو ټینګار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د جون په 6مه ویلي د تیر کال له نومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلې او ډېر یې په داسې حال کې افغانستان ته ستانه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د نټو پوزي تړون د هالند له واکل لري کېدونکې ستر اعظم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالی دی. مارک روټي به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د نټو د اوسني مشر یان ستولتنبرګ ځایناستی شي. تفصیل له اسدالله لودین نورو.
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټي د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې مهال ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده. د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیرانو د 4 شنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټي د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د روټي د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یې یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللی دی. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننیو او راتلونکو ننګونو برلاسي شي. ستولتنبرګ زیاته کړې نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په ښه وضعیت کې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اجنسونو بیا لیکلی چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي وړتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم دغه ګمارنې ته سملاسي غبرګون ښودلی او ویاند دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسیې دښمن بللی دی. دی وایي دغه ګمارنه په سختۍ کولی شي چې د ناتو په عمومي تګلاره کې څه بدلون راولي. د یورو اتلانتیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا یې هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسیې ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوی ټاکل شوی سرمنشي مارک روټه 50 کاله عمر لري. د امریکا د راتلونکي نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالډ ټرمپ بریا به روټه ته یو ازمایښت وي. ټرمپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلی او آن ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمني خبري اجانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان ولایت کې په دې وروستیو کې بیلابیلې کوچنۍ کارخونې جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د کارخونو خواندان وایي کار یې شروان دی او دې ته ښه زمینه شته چې په دغه ولایت کې په همدې ډګر کې نوره پانګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې وروستیو کې یو شمېر کوچنۍ کارخونې پکښې کې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښې کې د کار زمینه برابره شوې ده. متی ولایت په ترینکوټ ښار کې د کلچو کوچنۍ کارخونه جوړه کړې وایي دا کار یې په ترینکوټ ښار کې د خلکو د اړتیاو ته په کتو کړی دی. دی وایي له دې وړاندې خلکو کلچې له ګاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د ده په خبره چې دلته به دوکانداران او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې. خو وایي اوس اکثره دوکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو 3 لک افغانۍ مصرف کړ. ګټه کې ښه پره ګټه کولی شي چې مزګان خچر څو کارخانې جوړې شي تقریبا د بازار به نه وچلي. خو دلته تقریبا اوس 8 دانې کارخانې تقریبا د لس پرې زرات ته چې کارخانې دلته پالیسي تقریبا لارې سره خلاصې دي. ګرده خلک راځي د دې مرکز کې سودا وي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخې جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفره کار کوي چې استاد دی یو کرینکار دی دریم کارکوونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفره را سره ترانسپورټ برخه کې کار کوي چې هغه هټیوالو ته یا دکاندارانو ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ اول ورځ مصارف شوی دی د کارخانې.
عبدالله چې د یخی جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشحاله دی او وایي چې کورنۍ مشکلاتې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخی په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو 8 کسه یو نو خلق یې خیر راوړي ښه وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کېږي دا کورنۍ ستونزې کمی کمی د خاص نه په دغه کې روډ ډېر شدی چې دا فابریکې جوړې سي ورور جانې خلک په دې روزګان کې مسکینان خلک سره کار ورته کار زمينه ورته برابر.
د اورزګان ولایت وسیدونکو ل خپل ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. رپی اولا او گل احمد د اورزګان مرکز ترینکوټ وسیدونکو دي.
جان پاکمانه مدا غوښتنه ده چې پروزګان کې د تاور تک فابریکې نورم جوړې سي. یوازې د خدانه بلکې د هر برخې کې د فابریکې جوړې سي ځکه صنعتي پارک دادي وعده سره د چې جوړېږي ځکه مشخصه سوې ده برښنا جوړېږي. مدا غوښتنه ده چې د پروزګان کې نورې فابریکې جوړې سي د پنګا چونه وکي.
مشته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر سي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ول شان اورونو ډېر قیمتونه ښکته کیږي بازار مو رشد پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کیږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وایي د دې کارخونو د مسولینو سره په هر برخه کې همکاري کوي او د هغوی ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وایي په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نورو ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی او کاروانګرو لاو پیل کړی دی. دوی وایي وروستیو ورشتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل ترلاسه کړي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سل سلنه زیاته شوې ده چې له دې سره به د دوی پوټکو حاصلات هم زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
دغه غنم خاص بارانونه وشوه تر نورو کلویه زیات فصل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته د یو انبار و چې د یو ځای راځي یو څوک مو سره کومک کوي هغه باید چې حق په حقدار ورسېږي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیته غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالۍ یو اوسیدونکی هغه امیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او وروستیو بارانونو هیله مند کړي چې حاصلات به هم شوي.
دا خو د خیره سږ بارانونه وسوله پخوا چې به موږ لس خورواره اخیستل شر پر هغه ځای پنځلس خورواره غنم اخو او بیا پر هغه سربیره موږ اقتصاد کمزوری دی د امبارو او توان نه لرو موږ نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسي د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکې والا د هغې پاتې سي بزګر نو زما دا لس نوکان لس سره به د مځکه کې وتلي دي نو باید چې حق په حقدار ورسېږي راسي یو څوک پوښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنیو مارکیټونو کې د خپلو حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شالی راغلی دلته په داله وخت ای د سار سبا د لس بجو پر مجلو کو تقریبا یو نیم سل افغانی یو سل شل افغانی داسې مرته پاتې بیا در مازګر مر راخت ای خو دا بیکاری پر ګرځېدلې لاس بخت کړی دی لږ خو مثلا شي نه پاتې خو مر مد دولت صدا غوښتنه لرو سش کاچ وسلا سی دا ډیر مثلا وصول سی دی دا چې راو ګرځې په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مر بل ملک دی تر چانو پیدا
وانه اسرائیل چې معنا ګورته ګټه ورچې لوي ته مثال مزک ولات مثال داسې بل خر کاشته ګورته شی وز مثال او بیا مناسبه بیا سی انا یو ګډمنه شه دلې وته فعاله سب سال خارج او مسافه پاکستان منه د خاصه منه را باندې دلې پر اشرف سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سره منه واس پور سي منه ګونی په سم بیران سي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای د نشې توکو پر کښتونو له بندیز ورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار ځمکه د غنمو کښتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپېته زره ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوي غنم د دې ولایت د اوسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوې پوره کولی سي او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایو د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سش کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی. د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې درې لکه یو شپېته زره څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلې د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید او کرکیلې لوی مرکز وو د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تریاکو د کرکیلې کچه صفر شوی ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. از ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی ملل درې څخه او منګه د کرکټ لوبې سره ډیر لیولتي لرو او ډیر د لوبا سارو لوبا کوم او بدبختانه بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو زمون هم د مشکل هم دغه چې زمون لوړ پوره چارواکي د غورو کې او مونږ ته باید د میدانونه یا لوبو دپاره مونږ ته یو زمینه بربر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.